اردن کو د مشال ریډیو د نه ساته خبرونه په روستي خبري کړي کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه مني وښوي 15 بجې په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. په پیښور کې د احتجاجونو د غسې په کوټه کې هم احتجاج شوی دی. پر دې اړه ستاسو لپاره راپورونه لرو او د دې نه علاوه نړیوال موضوعات هم لرو. خو تر هر څه مخکې ورزو شاهین بنیری ته چې تاسو ته یې سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا نرسانو د خپل غوښتنو په حق کې د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته احتجاج کړی دی. د بلوچستان وزیر اعلی ویلي حکومت جمن دی چې د ورکو بلوچستان ستونزه په ترجیحي بنیاد هواره کړي. او په کابل کې نن یو ملا امام او یو بل کس په وسلوال برید کې وژل شوی. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا نرسانو د خپل غوښتنو په حق کې د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته احتجاج کړی دی. دوی وایي چې د هسپتال انتظامیه ورته د صحت کارډ او آی سی یو الاونسونه نه ورکوي او د هاسټل خرڅونه ورباندې ډیر شوي دي. پرون په دې احتجاج کې شریکي یسرا نصیر مشال لیډو ته وویل چې د لیډرینګ روغتون انتظامیه د احتجاج له وجې د دوی ځینې همکارانې له ملازمت لرې کړي دي چې دوی پر ضد د احتجاج لپاره راوتي دي.
بغیر سوچ نے ٹرمینیشن کری دی هغه دی واپس واخلی دا ہاسٹل کې چې یو روم کې سلور کسان دي سلور سلور کسان 25-25 30-30 هزار کټینګي دا غړ ظلم دی. آی سی یو الارم سیس ټول کټ شي ودي دا ورته نه ملاويږي.
بلخوا د ریډینګ روغتون انتظامیه وایي چې د نرسانو جایزې غوښتنې منلې دي او د نورو د حواري لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. په دغه اړه د روغتون ویان محمد عاصم مشال لیډو ته وویل چې د نرسانو پر ضد قانوني کاروایی کړې ځکه چې هغوی د رنځورانو ژوند په خطر کې اچولی وو. د نرسانو اتحادیې ویلي دي د ریډینګ روغتون د انتظامیې د ډاډګرۍ نه وروسته یې نن احتجاج ځنډولی دی. حقوق غوښتنې پوره نه شوې نو بیا به په ټولو صوبه کې په احتجاج لاس پورې کوي. له پاړچنار څخه شاوخوا 15 کاله مخکې له فرقه ییز نښتو بې کورشو کورنو په پېښور کې احتجاج کړی. دا کورنۍ چې هر کال د نومبر په 14 د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کوي پرون بیا د پېښور پریس کلب مخې ته راټولې شوې وې. پر دغه مهال د کډوالو یو مشر حاجي دولت خان مشال لیډو ته وویل چې له حکومت یې تر ټولو غټه غوښتنه دا ده چې دوی دې په درنښت سره خپلو کورونو ته ستانه کړي. د ده په خبره د دوی د ړنګو کورونو او دوکانونو معاوضه دې ورکړل شي او د اعتماد سازۍ لپاره دې ګامونه پورته کړل شي. که څه هم انتظامیه د مظاهرچیانو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو د پاړچنار مرستیال کمیشنر واصل خان خټک څه موده وړاندې مشال لیډو ته ویلي وو حکومت چمتو دی چې ټول متاثره کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړي. یاد دي وي چې د 2008 کال د نومبر په 14 له پاړچناره شاوخوا 850 کورنۍ د فرقه ییز نښتو له کبله بې کوره شوې وې. د بلوچستان وزیر اعلی ویلي حکومت جمن دی چې د ورکو بلوچستان ستونزه په ترجیحي بنیاد هواره کړي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس ای پی پی لیکلي چې عبدالقدس بدنجو پرون د ورکو بلوچستان کمیشن له مشر اخترجان منګل او نورو غړو سره د لیدنې پر وخت وویل چې د دې ستونزې په هوارولو کې به له کمیشن سره پوره مرسته کوي. د اسلام آباد هایکورټ په حکم د جوړ شوي کمیشن غړیو د نومبر په 15 په کوټه کې د ورکو بلوچستان له کورنیو سره ولیدل او ورڅخه معلومات راغونډ کړل. پر دې سردار اخترجان منګل رسنیو ته وویل چې دوی بل خلکو سره ویني او پر اساس به جوړ شوی راپور په اسلام آباد هایکورټ کې جمع کړي. کمیشن د اسلام آباد هایکورټ په حکم د روان کال د سپتمبر په میاشت کې جوړ شوی وو چې تر اوسه پورې و غونډې ترسره شوې دي. او په کابل کې نن یو ملا امام او یو بل کس په وسلوال برید کې وژل شوی. د کابل امنیه قوماندانې ویان خالد زدران نن ازادي ریډیو ته ویلي چې نامعلومو وسلوالو د کابل ښار د حضرت ابوبکر صدیق جماعت په ملا قاری نجیب الله عزیزي هغه وخت ډزې کړي کله چې هغه د سهار لمانځه وروسته له جماعت ته د وتلو په حال کې وو. په برید کې یو بل لمونځ کوونکی هم وژل شوی دی. زدران زیاتوي چې د پیښې په اړه پلټنې کوي او مجرمین به د قانون منګولو ته وسپارل شي. د طالبانو په بیا واکمنېدو دوی ته ځینې نږدې دیني عالمان د وسلوالو بریدونو ښکار شوي دي. په دوی کې یو پیژندل شوی ملا رحیم الله حقانی وژل کېدل د یادولو دي. مولوي بسم الله شاکر هم په کابل کې په یو برید کې وژل شوی وو. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واردل چې شاهین بنیری وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. تر جګړې کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري له پاړه چنار څخه د فرقې ځن خطو له کبله بې کوره شو کورنیو د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کړی.
بحال کرو بحال کرو
پاړه چنار بحال کرو
بحال.
په پیښور کې بیا نرسانو د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کړی او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پوله نن په پنځم ورځ هم بند ده چې له وجې کاروباریان له ستونزو سره مخ دي.
دې خواته او هاخواته صادرات او واردات واړه ولاړ دي که تازه میوه ده که وچه میوه ده. دا خو ستونزمن حالت دی، موږ تجاران ضررمن کیږو په دغه حالاتو کې.
او د پښتو ژبې نابینا شاعر شفیق العالم مزور یار له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د نوموړي یو څو شعرونه زموږ د خبریال په غږ کې.
شپه سو سبا ملاقات ونه سو له یار سره، زړه مې لوبیږي همیشه له سرهنګار سره. ګل مشکوي ګوتې مې ډکې لازغوی سولې، څښتنه څله دې پیدا کړو ګل له خار سره.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رډیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع. د نومبر په شپاړسمه یعنی په پرونۍ ورځ شاوخوا پنځلس کاله مخکې له پاړه چیناره شاوخوا اتنیم سوه کورنۍ د فرقې ځن خطو له کبله بې کوره شوې وي. د یادې سیمې متاثرین هر کال په همدغه ورځ د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج کوي. دوی پرون هم په پېښور کې یو ځل بیا د پریس کلب ودانۍ مخې ته راغونډ شوي وو. د دوی تر ټولو غټه غوښتنه خپل کورونو ته په درناوي د بیرته واپسۍ ده. بلخوا چارواکي وایي حکومت چمتو ده چې ټول متاثره کورنۍ خپلو سیمو ته ولیږي. تفصیل د طارق قرغزي په دې راپور کې چې د متاثرینو په غږ پیلېږي.
پاړه چنار متاثرینو یو ځل بیا په پېښور کې احتجاج کړی. دوی هر کال په شپاړسم نومبر د خپلو غوښتنو لپاره اواز پورته کوي. د احتجاج دا سلسله په همدغه ورځ له کلونو راهیسې روانه ده، خو لا هم پاملرنه ورته نه ده شوې. په کورما کې پنځلس کاله وړاندې فرقای ځنه خطې تر پیلېدو پس له پاړه چناره تر اتنیم سوه کورنۍ وستل شوي. د پاړه چنار متاثرینو یو مشر حاجی دولت خان مشال لډو ته وایي د دوی دا غوښتنې دي چې حکومت یې په درنوخت د واپسۍ لپاره انتظام وکړي، ړنګو کورونو او دوکانونو معایزه ورکړي او د اعتماد سازۍ لپاره دې ګامونه پورته شي.
مونږ ته ډېره یواد دی داسې دردناک ورځ وه چې دا مونږ ته ارپېښه شوې ده. خو هغه اول ورځ نه دی، دا اوسه پورې هغه ورځ دی. مونږ اوسه پورې په حال نه وي شوي، ځکه مونږ ای ډی پیز یو. مونږ دا د توقع دی د بلا افسرانو نه چې مونږ ای ډی پی سي څومره دي دا خپل وطن ته واپس ورسي او دوی ته پیکج ورکړي. دوی ته اوسه پورې پیکج نه دی میلاو شوی.
د 2008 کال په 15 دسمبر د مری پر سیمه شیعه سنی مشرانو یو لوزنامه لاسلیک کړي چې بګي د جنگونو پر وخت وتلي خلک بیا په خپلو سیمو کې د آبادولو خبره تر ټولو مهمه بلل شوی. په احتجاج کې شامل د پاړه چنار متاثرینو یو بل مشر حاجی مرجان زازه مشال لډیو ته وای دا د حکومت ذمہواری ده چې یاد لوزنامه عملي کړي، خو تر اوسه د متاثرینو بیا واپسی په خبره کې لا ناکامه سره مخامخ ده.
چې مری ماهدی کې به اول شرداوی چې دا خلک بو خپل کورونو ته با حفاظت سره د تاوان سره د خوبت د بسائی اغین آباد بو مطلب دادے بیا دا نوری خبری کی گی روڈ رستا ہو اول دی مو آئی ڈی پی بحالی وا لیکن آگا جی کے آوا نشون.
بلخوا پا دغڑا مگ دا ضلع انتظام تازہ دریس ترلاسا نکڑو. البتہ سمو داوڑان دے دا یاد سمی ڈپٹی کمیشنر واصل خان خٹک مشال لڈیو تا ویلی وال حکومت چمتو دے جی ٹول متاثر کورن خپل سیمو تا پا درانا وقت راولی.
نو ان شاء الله پدې کې دا ټول سیزونه کاغه په مری معاهده کې کور دي او کا دا د انټرنلی ډیسپلیس پرسن ول ایشوز دي دا به ټول کور کیږي چې کم زړه کم ځای نه به کور شوه دي ان شاء الله غزه کې به آبادیږي.
په کورما ضلع کې د اپریل 2008 تر جون 2010 پورې نه جنگونه شوي چې بګي د 250 علاقو بنیادی ډنچا تر تباه کېدو پس له هغو 2000 کورنۍ وتلې ول. خو چې کله د اکتوبر په 2010 کال کې د مری امن لوزنامه عملی شوه نو بیرته راستنه کېدل یې شروع شول. په ضلع کې د پاړه چنار سره یعقوبی، ابراهیم زو، شلوزان، تنګي، سنگباس، بغره، بلیامین، بالشخیر او یو شمېر سیمو متاثرین داسې دي چې لا هم د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دی. طارق کورک سے مشال ریڈیو پیخبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو ته غوږ استئ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا نرسانو د لیډی ریډنګ هسپتال نرسانو سره د پیوستون لپاره پرون په پیښور کې د صوبای سمري مخې ته احتجاج کړی. دوی وایي چې د هسپتال انتظامیه د صحت کارډ او آی سی یو الاونسونه نه لري، نو ځکه یې احتجاج کړی دی. خو د روغتونو ویاند مشال رادیو ته وویل چې د نرسانو جایزې غوښتنې یې منلي او د پاتې نورو په اړه ورسره خبرې روانې دي. تفصیل له پیښوره د عظمت علي شاه په دې راپور کې.
دا نرسانو په وینا چې دغه احتجاج د نومبر له څلورمې پیل کړی دی. احتجاج کې شریکی یوسرا نصیر مشال ریډیو ته وویل چې د احتجاج د وجې د دوی ځینې ملګري فارغه کړي او اوس دوی د خپلو ملګرو د نوکرو واپس کېدو غوښتنه کوي. نوموړي زیاته کړه چې د لیډریډنګ هسپتال په هاسټل کې د اوسېدو لپاره تی لمیاشتې شل زر روپۍ هم اخلي.
زموږ مطالبات دا دي چې بغیر سوچ نه ټرمینیشن کړی دي هغه دې واپس واخلي. دا هاسټل کې چې یو روم کې سلور کسان دي، سلور سلور کسان نه 25-25 30-30 هزار کټینګي، دا غټ ظلم دی. آی سی یو الاونس ټول کټ شوی دي، دا ورته نه ملاويږي.
احتجاج کوونکو د صوبایي اسمبلی د ودانې مخې ته لویه لار هم بند کړې وه. د نرسانو د احتجاج په اړه د لیډریډنګ هسپتال ویاند محمد عاصم مشال ریډیو ته وویل چې د نرسانو ټولې جایزې غوښتنې یې منلې دي او د نورو غوښتنو په اړه یې کمیټي جوړه کړې ده چې د نرسانو د اتحادیې سره خبرې روانې دي. نوموړي دا هم وویل چې د ناروغانو په څانګه کې کارکوونکي نرسان یې له دې وجې له نوکرۍ ایستلي دي چې په احتجاج کې د ګډون لپاره د ناروغانو ژوند په خطر کې اچولی وو.
دوی چې کله دا سټرایک شروع کړو ترټال نو د دې ډېر ډیمانډ چې یاره زموږ د هاسټل فیس زیاتې دي او په صحت کارت کې د الاونس مونږ ته راکوي او د آی سی یو الاونس ته راکوي. مونږ یو کمیټي جوړه کړو، د دې دا ټول ډیمانډ مونږ یو قسم له ومنل، په دې باندې غور هو شروع دی او ان شاء الله د دې په فیصله کې دی. اوس چې کوم دی ډیمانډ خپل بدل کړو، اوس چې کوم ټرمینیشن شوی دی هغه تاسو واپس ورکړئ. نو مونږ ته ویلي تاسو مونږ ته نیکل راکړئ، څه خبرې دي؟ بالکل مونږ تاسو سره ټرمینیشن مونږ واپس واخلو او آلریډي چې کوم دی ډیمانډ جو د الاونسونو هغه مونږ طریقات شروع کړی دی چې نمازې پر کوم دی په حق کې بدل سره کیږي.
د احتجاج رستو د نرسانو د اتحادی مشر فضل مولا وویل چې د لیډریډنګ انتظامی لخوا ورته د مطالباتو د منلو ډاډ ورکړی شوی دی او خپل احتجاج د نومبر د 12مې ځنډول دی او که غوښتنې پوره نشوي نو بیا به د سره احتجاج پیلوي او د صوبې نور ضلعو ته به هم غزوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 421 کیلو هرتز، شارټ ویوز 12,110، 12,530، 15,115 او 12,880 کیلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لاري په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو بجو اوریدای شي.
د بلوچستان په کوټه او نورو برخو کې د ژمي موسم له پیلې دو سره سم یخنی زیاته شوې چې له امله یې په کوټه کې د ګیس فشار کم شوی او ښاریانو یې په احتجاج لاس پورې کړی دی. خو د ګیس د چارواکو له لوري ویل شوي چې د ګیس د سمولو په خاطر به ځانګړي ګامونه پورته کوي. نور حال له کوټې د مشالډیو د خبریال ایوب ترین په دې راپور کې.
د کوټ کډون د صوبې په زیاتره برخو کې د ژمي یا یخنۍ د موسم د پیل کېدو سره سم د ګیس د فشار د کمیدو ستونزه رامنځته شوې ده. بیا په خاصه توګه د کوټ ښار په زیاتره برخو کې د سهار او ماښام پر مهال د ګیس پرېشر د نشت برابر وي، چې له امله ډېری ښاریان د بېلابېلو مشکلاتو سره مخ کړي دي. په دې ترڅ کې د کوټ د ښاریانو له لوري په وار وار احتجاجي مظاهرې شوي دي، او تېره ورځ د کلي نو سار خلکو د ګیس د نشتوالي په ضد پر سمګلی سړک د ګیس د دفتر مخې ته یو احتجاجي کیمپ لګولی دی، او غوښتنه یې کړې ده چې د یخنۍ په دې موسم کې دی د ګیس د پرېشر د سمولو په خاطر ځانګړي ګامونه پورته شي.
نه ګیس ته نه پرېشر مثال کېږي، او دلته د ګیس نظامیه سره بار بار د مذاکراتو سره موږ مذاکرات وکړو، مګر هغه خالص چې موږ کیمپ ولګو نو ماته ته وویل دی وخت لام چې موږ دا کیمپ لګول دي نو د ګیس مسله حل وي، او کیمپ چې موږ ولړو بیا دغه بعد نه ګیس نه پرېشر.
مانو غلام ایدر بجے مجوری باندې سرکار ز دا خاص کو دار خشیش ته یم نو زمر دپار صدای پر مش باندې سر رنسانی و کی نو مش سر تاون و کی دا زمر گچ پر چل سر ازات کی دا بډیر شکریا وی نو دا ظاهر خبره د مش بترغو پر ناشت سرسو پر د نظر مش خواته کی جی دا پر مش باندې رحم کی تر سر باندې کی
خدی اډم د گیس ته چار وخت سره د خبرو کولو حڅ وکړه خدی جواب را نکړی. البته احتجاج کوونکو په وینا چې یو اړخ ته ګیس نسته نو بل پلو ته د لرګو او ګټکو په بایو کې هم څو چنده زیاتوالی راغلی دی، او ډېری عادي خلک نسي کولای چې د زمي په دې موسم کې کور او بچان د ګرم ساتلو لپاره لرګي رانیسي، ځکه چې په مارکیټ کې یو من لرګي په 1200 روپۍ خرڅیږي. ته کم کیس د پرېشر پر ستونزه باندې یو ځل بیا په بلوچستان اسمبلی کې هم خبرې شوې دي، او د حزب اختلاف تر څنګ حکومتي غړو ویلې دي چې په بلوچستان کې خلک ګیس د یخنۍ څخه د ژوند خوندي ساتلو په خاطر کاروي. په دې ترڅ کې د پلاننګ صوبایي وزیر نور محمد دومړ خبرداري ورکړي که د صوبې په سیلاني سیمه یعنی زیارت کې په سمه توګه ګیس ورنه کول سو نو دوی به د زیارت څخه تر کوټ پورې نه یوازې جلوس راباسي، بلکې د ګیس د دفتر و مخ تبتر هغه وخت پوری پر لټ ورکوي چې تر څو د غستونځ نوې اواره سوي
ګیس په کوټه کې د غال دی نو په زیارت کې به سالي د سایز سره اندازا کولای شي. زموږ د زیارت آل دا دی د شش کال تقریبا سکل زیارت ته ګیس تللی دی لغر آباد، خاص کر په زمي کې او ګیس ذات راوي چې دغه پرېشر چولانه سي لګیدلای. زموږ خل ډیر لوی تکلیف سره مخامخ دي، او زموږ د لیویز خلک الکاران روډونه خوشی پراتی وی ولي سي په چک پوسټو باندې ګیس نسته، خلکو یې خزانه سي وزلای. نو موږ مجبور یو د خپل ولس سره به راوځو، موږ به راځو د ګیس دفتر مخ ته به ګیس دفتر ګراون کو تر څو پوری سي یا موږ د ګیس مسله سوینه.
دغه ډول د بلوچستان سبلی ځینو نورو غړو هم د نور محمد عمر د خبرو ملاتړ کړی دی، او ویلی دی چې ګیس د بلوچستان څخه وتلی دی، لکن د بلوچستان خلک د دې څخه به برخې دي. په دې اړه به غوښتو په بلوچستان سبلی کې د حزب اختلاف او پارلماني لیډر ملک سکندر اډوکیټ ته
ګیس دلته چې موږ استعمالو هغه د ځان د بچاو د پاره استعمالو. دوی په داشه خبر دی، مرکزم په خبر دی، سوی صدرنګس ایم ډی په خبر دی چې په بلوچستان کې چې ګیس نه د خلک ته خمری اوس د کارخانو د پاره الاوډ دی، د صنعتکاری د پاره الاوډ دی چې هغه د سلو کورو ګیس یو کارخانه استعمالوي، بلکې تر دې لا زیات. پنجری ناجوړ، سپنسری ناجوړ، کشنیان ناجوړ، په کور کې کپ کپی د ګټ په لرزان دی.
بلخوا په بلوچستان های کورټ کې هم د ګیس د فشار او پر بلارو د ټیکسونو په ضد پر یو درخواست باندې مقدمه یا قضیه روانه ده، او تېره ورځ په بلوچستان های کورټ ته په یو کیس کې ویل شوي دي چې یو اړخ ته د ښاریانو لویه برخه د ګیس څخه بې برخې ده، نو بل پلو ته د ګیس د ادارې لخوا و خلکو ته درانه درانه بلان رالېږدول کېږي. په دې اړه د مشال ریډو سره په خبرو کې د کوټ نامتو وکیل آغا نذیر اډوکیټ زیاته کړه چې دا وخت و بلوچستان ته د 210 ملیون کیوبیک فټ ګیس پکار دی، لکن د ګیس د محکمې لخوا یوازې و صوبې ته 110 ملیون کیوبیک فټ ګیس ورکول کیږي. د قضیه پر مهال د ابلستان د ګیس د دفتر جنرال منیجر ویلی دی چې ناڅاپه د یخنۍ د زیاتېدو له امله د ګیس کارونه زیاته سوې ده او دوی د ابلستان لپاره د 270 څخه ګیس 340 پاونډ اسکوایر انچ ته زیات کړی دی. د دې ترڅنګ به ډېر ژر د زرغونه ګیس هم و کوټ ښار ته د پایپ لاین د لارې ورکول سي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې هر کال د ژمي په موسم کې د ابلستان په یخو برخو کې د ګیس د فشار ستونزه رامنځته کیږي او خلک پر سړکانو و احتجاج کولو ته اړ باسي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لډیو ته وګستی او سره زو یوې بلې موضوع ته د پاکستان او پاکي حکومت د پوس په قانون یا پاکستان ارمی اکټ 1952 تم کې د ترمیم تجویز کړي. دا برس حال کې دا چې ټاکل شوی بل سره د پس د دې هواد پوز موجوده مشر قمر جاوید باجوا ل خپل دندې ریټایر شي ځکه چې د نوموړي کاري موده پای ته رسیږي. د نوی مجوزه ترمیم او ځنی غیر تصدیق شوی خبرې چې په پاکستانی رسنیو کې رپورت شوی د دې لمخې د نوی پوځي مشر ټاکل د لوړو پوځي چارواکو کاري مودې غزول یا ورڅخه استعفی غستل بعد وزیر اعظم په یوې اعلامیه کېږي. دا چې په آرمی اکټ کې د دې ممکنه بدلونونو په اړه پوهان څه نظر لري تفصیل شانواز ترزی په دې راپور کې.
وفاقی وزیر خواجہ آصف دتی خبر تصدیق کرے چگنے تا پوز پا قانون کی بدن کی دن کے دے پاکستانی میڈیا کے تخور شو خبروں نے ترمخی دنے بھی ترمیم دمخی وزیر اعظم مکولے شی دا پوز پا سلور غٹو یا ستوری لرن کو جرنیران کے چوک دا پوز مشر وٹا کی کم پوزی مشر تا دا نوکری دا موضوع غزیدو امر ہم جاری کولے شی او یا ورنہ استعفا ہم خستے شی دا غیر تصدیق شوی خبروں نے ترمخی مجوز ترمیم کی دا ہم شامل دی چگنے وزیر اعظم دغه تقرر یعنی دا خپل خوانه په جاری شوی یو اعلامیه کولیشی. دا پاکستان پا میڈیا کی دا سور و دراستی دا غشان خبرنو خمالو منو چی دی که حقیقت شتا او کنا دا مشال ریڈیو دا خبر ترمخی پا سوار لسم نومبر وفاقی وزیر داخل رانا ثناءالله خان هم ویلیو تیر حکومت چی دا پوزی مشر دا نوکری دا مودی غزول و قانون جور کلیو باید دا دی ختم شی. دا خپل ٹویٹر دا لاری دا نومبر پشپال سما دا شپی خواجه آصف لیکلی حکومت په قانون کې داسې غټ بدلون نه دی تجویز کړی. د خواجه آصف ټویټ کې دا خبره په ډاګه شوې بدلون کېدونکی دی. د کراچی پوهنتون د صحافت د څانګې پروفیسر او تجزیه کار ډاکټر توصیف احمد خان مشال ریډیو ته د نومبر په 10 وویل هر حکومت چې ترمیمونه کړي په هغې وروسته پیمانه شوي دا بدلون متوی د دې نتیجې خو په عملی ډول راتلونکي کې معلومیږي. مونږ او تاسو ټول پوهیږو چې د ډیپ سټیټ اثر ډیر زیات دی او دا حکومت خو د تیر حکومت نه هم زیات کمزوری دی. دا بدلون خو به وشي خو عملا به څه کیږي؟ نو کیږي خو به هغه چې د هغه ځای نه وغوښتل شي. ڈیپ اسٹیٹ مانا طاقت رقوتنا او پاخیر کی چی ویلی دا هغه ځای نه وغوښتل شي دا مانا دغه قوتونه چې سو غواړي. د 2019 په نومبر کې سپریم کورټ د موجوده پوځي مشر قمر جاوید باجوه د نوکری د مودی د غزیدو ها اعلامیه چې د هغه وخت پاکستان تحریک انصاف حکومت جاری کړی و معطل کړی و. عدالت ویلو چې د کم قانون د لاندې د نوکری مو د غزیږي دا نه دی معلوم. درې ورځې پس عدالت حکومت ته امر وکړ په دې حواله سر دی په پوځي قانون کې بدلون وکړي خو د قمر جاوید باجوه د نوکری موده غزیدلې تر هغې پورې د جاري ساتلو وینا هم کړې وه. په 2020 کې پارلیمنت د پوځ قانون کې ترمیم وکړ چې تر مخې چیف ایگزیکټیو مانه وزیر اعظم ته اجازه ورکړه چې ګنې هغه به د څلورو غوټو یا ستورو لرونکو جرنیلانو د نوکری موده غزولی شي. د موجوده قانون د مخې د نوکری د مودې غزیدل د وزارت دفاع لخوا یو اعلامیه چې هغه به بیا وزیر اعظم ته ځي او وروسته بیا صدر پاکستان ته ورلېږلی شي. اوس که نوی قانون منظور شي دغه کار به یوازې وزیر اعظم کولی شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون باچا هنري غړی
په 1 بجا
تان دهلې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
حجره
په 3:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 4:00 بجو
اوس رزو یوې بلې موضوع ته د چمن او سپین بولدک لارې نن په پنځمه ورځ هم تړل شوې. د افغانستان او پاکستان سوداګر د لارې خلاصېدو غوښتنه کوي. د کندهار د سوداګرۍ خونه وایي د لارې د تړل کېدو له امله دواړو غاړو ته په وچه او تازه میوه، سبزیجاتو او نورو خوراکي او غیر خوراکي توکو بار سلګونه موټرونه ولاړ دي. د سوداګرو په وینا که لارا زر خلاصه نشي نو میوې او نور توکي به یې خراب شي او سخت زیانونه به ورته واوړي. دغه راز یو شمېر مسافر چې ناروغان هم ورسره دي دا مهال د کندهار په هوټلونو او اډو کې د لارې خلاصېدو انتظار کوي. تفصیل په دې راپور کې.
پر دې لارې کله یوې خوا عام خلک د تګ راتګ اجازه نه لري، له بلې خوا دا لار د دوه اړخیزې سوداګرۍ پر مخ هم تړلې ده. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال انجینر عبدالباقی بناوی د سپین بولدک چمن ترمنځ لارې د تړل کېدو له امله دواړو غاړو ته په وچه او تازه میوې، سبزیجاتو او نور خوراکي او غیر خوراکي توکو بار سلګونه موټر ولاړ دي. د شاغلی بنا په خبره که د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار ژر تر ژره خلاصه نسی نو د دواړو هیوادونو سوداګرۍ ته به سخت زیانونه واوړي.
د چمن او بولدک دروازه چې ده د زموږ د ولسونو او د آخوا د پاکستاني ولس لپاره یو حیاتي ارزښت لري، ځکه د دوی د ورځې درې سوه کم از کم موټران واردات لرو. موږ زموږ د ترانزیټ لار هم دغه ده او خپله موږ د پاکستان څخه ډېر واردات لرو، ځکه موږ یو مصرفي ملک یو پیشتلا. او په ځوان کې زموږ صادرات هم چې اوس د انارو وخت دی، زموږ پیاز دي، بادرنګ دي، هغه هم
دا محل کندهار څخه د تازه میوې په برخه کې د انارو او د وچ میوې په برخه کې د انځرو، شکرپارې، کشمشو، ابجوشو او د سبزیجاتو په برخه کې د پیازو او رومیانو په شمول د نورو توکو صادرات پاکستان او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته روان دي. کندهار کې د وچ میوې د اتحادیې مسؤل او سوداګر اجی عبدالحد غوښتنه کوي چې د پولې دواړو غاړو ته مسؤل حکومتونه دي ژر تر ژره ستونزه حل او دا لاره پرانیزي.
د دې خواته او هاخواته صادرات او واردات دواړه ولاړ دي، که تازه میوه ده که وچه میوه ده، دا خو ستونزمن حالت دی. موږ تجاران ضررمن کیږو په دغه حالاتو کې ډېر زیات. نو زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان حکومت څخه د اسلامي امارت او د پاکستان اسلامي جمهوریت څخه چې در گزار سره وکي او په خپل مشکلات په خپل سره حل کړي.
د سوداګرۍ ورآخوا یو شمیر خلک چې ناروغان هم ورسره دي دا مهال د کندهار په هوټلونو او اډو کې انتظار دي تر څو لار خلاصه شي او دوی د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره سفر وکړي.
زما نوم رخلا دی، موږ راغلي یو د تخار نه اوس دلته کندهار کې پسال یو. هلته ما لار هم سره ډېر خراب وه، تر دې ځای پورې په مشکلات ځان مې ورسوله. اوس دلته ما لار سره خراب دی، هوټل کې ناست دی څلور ورځ کېږي چې هوټل ته پراته یو. موږ ډېر په مشکلات دلته مخامه خو ډېر په مشکلات ما مور را سلی و دته تخار کې دا غم مور مینا جوړه ولا ډاکټر تم بیا ولا دلته هوټل مشکلات دی، بل د خوراک مشکلات دی، بيخي دا شو چې بيخي ستړي سوالي.
مانو وزیر محمد زری غزنی ولایت می غزنی شهر اغل هم زمو کوټه ته مزری ته حالت نوای د کار کوم مزری کار کوم دا درې ورځې کې چې دا بارډر ته بارډر خلک ولاړ يم بارډر بند پیسې را سره نه سره دا دروازه نه خلاصيږي نه پیسې سره چې پورتال کې ډوړې وخرم دغه سي دروازه څنګه قرار نه سم نه پیسې را سره نه غل نه دروازه خلاصيږي.
د سپین بولدک چمن دروازه ورسته له هغه وټړل سپه چې تیر یک شنبه د نومبر میاشتې پر 13مه یو وسلوال کس د پاکستان پر سرحدي ملیشو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتیری ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو سو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې په شخصي کالو کې یو تن چې بشپړ هویت یې نه دی معلوم خپل توپنچه را باسي او پر پاکستانی پوځیانو ډزې کوي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والی ویان اجزید وایي د سپین بولدک چمن لارې د خلاصون لپاره هڅې روانې دي.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ پرې نقطه دروازه باندې چې د ګاونډي هیواد سره څه ستونزه راغلې وه تاوتریخوالی په هغه غړي ختم سو. نو د ستونزې د حلېدو لپاره هڅه روانه ده، نو ان شاء الله نږدې وخت کې به ستونزه ختم شي او دروازه به د خلکو په مخ تګ راتګ په مخ خلاصه شي. فلحال دروازه بنده ده، را وساته چې رسمي اعلان کړي مسافر او نور خلک دې د تلو کوشش نه کوي.
د راپورونو په اساس پاکستانی چارواکو ویلي تر هغو چې د پاکستانی سرتیرو قاتل دوی ته ونه سپارل سي د چمن دروازه به تړلې وي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو
ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3 نیمه او د سه شنبه په ورځ یې د غرمې په 1 نیمه بجې اوریدای شي.
مشال رډیو ته غوږیستی په ورستنی مای کې هم تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو، خو اوس لږ شیبه کې وخت کېدونکې د 15 نیمه بجې او شاهین بونیرې هم استودیو ته راغلې. نو راځي چې لږ د خبرونو لنډیز ورو.
سلام شه د دې وخت مهم خبرونه. د خیبر پختونخوا نرسانو د خپل غوښتنو په حق کې پرون د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته احتجاج کړی دی. دوی وایي چې د هسپتال انتظامیه ورته د صحت کارډ او آی سی یو الاونسونه نه ورکوي او د هاسټل خرڅونه ورباندې ډیر شوي دي. بلخوا د لیډرینګ روغتون انتظامیه وایي چې د نرسانو جایزې غوښتنې منلې دي او د نورو د هواري لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده. له پاړه چنار څخه شاوخوا 15 کاله مخکې له فرقي ځنخطو بې کورشو کورنیو په پیښور کې احتجاج کړی دی. دا کورنۍ چې هر کال د نومبر په 14 د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کوي، پرون بیا د پیښور پریس کلب مخې ته راټولې شوې وې. دوی وایي چې له حکومت تر ټولو غټه غوښتنه دا ده چې دوی دې په درنښت سره خپلو کورونو ته ستانه کړل شي. د بلوچستان وزیر اعلی وایي حکومت ژمن دی چې د ورکو بلوڅانو ستونزه په ترجیحي بنیاد هواره کړي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس اے پی پی لیکلي چې عبدالقدس بیدنجو پرون د ورکو بلوڅانو کمیشن له مشر اختر جان منګل او نورو غړو سره د لیدنې پر وخت وویل چې د دې ستونزې په هوارولو کې به له کمیشن سره پوره مرسته کوي. په کابل کې نن یو ملا امام او یو بل کس په وسطوال برید کې وژل شوی دی. د کابل امنیه قومندانې بیان خالد زدران نن ازادي ریډیو ته وویل چې نامعلومو وسطوالو د کابل ښار په یو جماعت کې په ملا قاری نجیب الله عزیزي ډزې کړې دي او هغه وژلې دي. پر دغه مهال یو بل مونږ کوونکی هم وژل شوی دی. زدران وایي چې د پیښې پاړه پلټنې کوي او مجرمین به د قانون منګولو ته وسپاري. او په ایران کې د عدالت لخوا درې نور مظاهره چانو ته د مرګ پر سزا اورولو سربیره احتجاجي مظاهرو په دویم ورځ هم دوام وکړ. په عین حال کې دکاندارانو او سوداګرو هم د کاربندیز اعلان کړی دی.
خبرونه مو له مشال رادیو ورته چې شاهین بنری وړاندې کول. په دې مې کې یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هڅه مخ کې راځو دې ته چې د افغانستان لپاره د روسیا استازي وایي د ماسکو په غونډه کې د دې لپاره طالبان ته بلنه نه ورکړل شوې چې دوی ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی. زمیر کابلوف وویل روسیا د طالبانو له دې ادعا سره موافقه نه ده چې دوی حکومت پراخ بنسټه دی. د ماسکو په غونډه کې پرون د روسیې په ګډون د 14 هیوادونو استازو برخه واخیسته. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د سیمې له هیوادو وغوښتل چې له طالبانو سره د تعامل په اړه خبرو ته سره کښېني. زمیر کابلوف پرون د ماسکو فارمټ له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په کابل کې واکمن حکومت باید همشموله وي.
طالبان مخالفت کوي، ټینګار پر دې دی چې حکومت ټول شموله دی. موږ له دې سره موافق نه یو. په دې وضعیت کې د سیمې کلیدي هیوادو ته دا مهمه ده چې سره راغونډ شي، خبرې وکړي او پوه شي چې څرنګه وړاندې ګام واخلي.
د روسیې په پلازمینه ماسکو کې پرون د ماسکو فارمټ څلورمه غونډه ترسره شوه. تر دې غونډې مخکې طالبانو ویلي وو چې د دوی له ګډون پرته به دا غونډه بشپړه نه وي. د طالبانو مخالفه د ملي مقاومت جبهې په نوم ډلې د افغانستان لپاره د ماسکو غونډه د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ لپاره یو فرصت بللې ده. د دې ډلې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د افغانستان راتلونکی باید د افغانستان د خلکو او د سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو په همکارۍ تعیین شي. د ماسکو په پرونی غونډه کې د کوربه هیواد ترڅنګ د چین، ترکیه، هند، متحد عربي اماراتو، سعودي عربستان، قطر، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرغزستان، ایران او پاکستان استازو برخه واخیسته. د غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره او د سیمې د امنیت او ثبات لپاره همشغي رامنځته شي او هڅې زیات شي. زمیر کابلوف بیا وویل چې ټول دا مني چې همشمول حکومت باید تشکیل شي، خو سوال دا دی چې څرنګه دا حکومت رامنځته کېدای شي. پرخ بنسټ او ټولګډونه حکومت د طالبانو او امریکایانو ترمنځ په 2000 کال کې د دوحې د تړون برخه و. روسیه تر پرونی غونډې مخکې د افغانستان لپاره د دریو ورته غونډو کوربنه و. د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته چې کومه غونډه په ماسکو کې جوړه شوې وه، په هغې کې د طالبانو استازیو ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه. روسیې له طالبانو سره اړیکې شو. تازه طالبانو له روسیې څخه تیل، ګاز او غنم پیرلی دي. د بشري حقونو په برخه کې روسیه پر طالبانو داسې اعتراضونه نه کوي لکه غربي هیوادونه، خو پر ټول شموله حکومت یې هر وخت ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت څه باندې 15 میاشتې تیرې شي، تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اردونکو، پرون د نومبر پر 14 د ملګرو ملتونو لخوا د زغم یا برداشت نړیواله ورځ ومانځل شوه. د دې ورځې منځلو هدف په ټولنو کې د زغم په اړه پوهاوی خورول دي. پښتانه پوهان وایي چې د دې ورځې ارزښت د پښتنو لپاره ځکه ډیر مهم دی چې دا سیمه له 13 لسیزو راهیسې له جګړو، شخړو او تشدد سره مخامخ ده، چې له کبله یې په خلکو کې زغم کم شوی دی. د دې ورځې په مناسبت شاهین بنیری په خپل راپور کې هم دې اړخ ته کتنه کړې ده.
د ملګرو ملتونو د ساینس، تعلیم او کلتور د ادارې یا یونیسکو د سوري لاندې هر کال د نومبر په 14 د زغم یا برداشت نړیواله ورځ نمانځل کیږي. دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د پښتنو سیمې د بېقرارۍ او بېکورۍ سره مخ دي او تشدد د ورځني ژوند برخه ګرځېدلې ده. آیا پښتانه په رښتیا تشدد ته مایل دي؟ په دغه اړه د کرک د خوشحال خان خټک پوهنتون استاد او کلتوري چارو شنون کې ډاکټر سید حنیف رسول وایي چې پښتانه د خپل تاریخ په اوږدو کې چرې هم د تشدد او عدم برداشت ملګری نه دی پاتې شوی.
د دې خطي تاریخ کې کتا سو ګوري نو بودیس بو مختلف مذاهب خلک بدل تک موجود وګره. ما په خیال باندې خدای بچا خان کنټریبیوشن دادې چې هغه د پښتنو کې د لکه د مقابله یا د دې کې کوم د سیالۍ یا د کوم د ریس جذبه وا بچا خان هغه په خدمت باندې واچوله. دا لیټرلس اسلام چې کوم دی، چې دا پټو ولا اسلام شو، دا یو او باسه د مذهب نه بل دغه کا دا پښتنو کې نو د پښتنو ډېر سیده سره حسابو پښتون ټالرنت او دا ان ټالرنس چې کوم راغلی دی دا ما په خیال یو مصنوعي یو آرټیفیشل یو پلانټډ چې دا د 30-40 کال راځي، خاص کر په دې کولډ وار کې چې مونږه انختیو او به د هغه نه پس د دویم جنگ کې وار ان ټیرر ولا چې کوم دی پښتون پکې استعمال شو او نقصان هم پکې وکړو.
خو د دې هر څه باوجود د پښتنو په ټولنه کې تربګنی، تشدد او تنگ نظری وجود لري چې نتیجه یې د بدمنۍ د بیلابیلو پیښو په شکل کې مخې ته راځي. په پېښور کې د روحي رنځونو پوها خولا اسماعیل وایي چې په کورونو دننه د رویو او ټکو تشدد ډیر دی او ډېرې ښځې او ماشومان داسې دي چې په کورونو دننه په وړو وړو خبرو د اختلاف او جنگونو په نتیجه کې د بیلابیلو ذهنی رنځونو ښکار شوي دي. نوموړی نوروایی
زمونږ معاشره کې تاسو که نن سبا کتلې وي د یو بل برداشت کول، د یو بل رویې، د یو بل الفاظ، د یو بل سوچ برداشت کول ډېر کم شوي دي. او دغې وجه دا هم ده چې هر انسان په خپل ژوند کې او په خپل ځان کې دومره مګن دی چې هغه ته بل څوک نه ښکاري. چې معاشره کې ټالرنس نه وي نو معاشره د ذهني صحت په بربادۍ په مخ وي. بعض اوقات چې کومه دا لفظي یا چې کومه تاوربل ابیوز ویل کی دي نو هغه بیا چې کوم دی فزیکل ابیوز ته خبره لاړ شي نو بیا جنگ جګړه هم کیږي. د صرف داخلي جنگ جګړه نه وی، بیا پکې د لاس خو جنگ جګړه هم راشي او معاشره کې دښمنی شروع شي.
کارپوهان وایي چې په برداشت او زغم ولاړې ټولنې لپاره په تعلیمي او ټولنیز ژوند کې اصلاحات ډیر ضروری دي. د تعلیمي چارو پو او سړنکار ډاکټر سہیل خان وایي چې ټولنه هله د سولې او برداشت لور ته ځي چرته چې په تعلیمي نظام کې هر فکر ته ځای ورکړل شي او د انسانانو ترمنځ تفریق ونه شي. د نوموړي په وینا امن باید د نصاب برخه وګرځي.
انکلوسیونیسم دې ته وایو چې په دې کې به د هرې طبقې، د هر فکر، د ښځې، د سړي، د ترانسجنډر، د معذورو، دی لبت سپیس ورکے مقب ورکے نو علی بدا انکلوسو کی دی بدا مرغر پاکستان تعلیمی نظام چونکہ انکلوسو دینا پیس ایجوکیشن چرے دا پا دنیا کی الوی ٹرینڈ دے خو پیس ایجوکیشن چ دے نو اغب بیخی زمونگا تعلیمی نظام کے یا نصاب کے حس قسم سپیس نے لری تاسو کتابوں گورے ناغا پسنا سل لیول اور ڈول باندھے تشدد پاغی کی وی پاغی کے دا الفاظ چناؤ دا سی وی چراغے نہ تشدد راساسی
دا یادونی وردا چپکال نور لسوا در نوی کے دا یونیسکو پخواست ملگر ملتنو اعلان کرے وہ چد کال نور لسوا پینز نوی بعد د زغم یا برداشت د کال پتوگان منزل کی گی یونیسکو پر دغه محل په خپل اعلامیه کې ویلی وو چې زغم د نړۍ د کلتوري رنگارنګۍ د اظهار د شکلونو او د انسانانو دودونو د منلو او د هغې د ستاینې او درناوي نوم دی.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو د اسلام آباد ہائی کورٹ د معلومات و غنڈولو کمیٹی د نومبر پر پنجل سما پا کوٹا کی د ورکو بلوچانو د کورنے و لغڑو اور دی سوی لوکیلانو سرا لی دلی دی د کمیٹی مشری د بلوچستان نیشنل گوند مشر د خامی اسمبلی غری اختر جان منگل کولا د دی لیدنو مقصد د ورکو بلوچانو پا اڑا معلومات غنڈول وو. کمیٹی بعد روان کال تر دسمبر پوری خپل رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ تھا وڑاندی کوی. پدې اړه دا ځانګړی راپور واوري چې یو ورک بلوچ د ورور له غږه پیلېږي.
دا غږ د خوزدار سیمې اوسېدونکي اسرت نومي کس دی چې د خپل لادرک ورور غم او قضیه د اسلام آباد های کورټ له لوري جوړ کړل سوي کمیټي و غړو ته وړاندې کوي. د اسرت په ګډون سلګونو نورو لادرک بلوچانو خپلوانو خپل خپل قضیه او حالات د بلوچ کمپاله سیاستوال اخترجان منګل په مشر کې له اسلام آباد څخه و کوټې ته راغلي کمیشن و مخې ته وړاندې کړي. د لادرک کسانو له خپلوانو سره د لیدو کتو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې اخترجان منګل وویل چې دوی د اسلام آباد های کورټ په امر د رښتینی حال او بشپړ رپورټ جوړولو لپاره بلوچستان ته راغلي. هغه وویل چې دوی به های کورټ ته د لادرک بلوچانو د شمیرو ورکولو سره سره دا مشوره هم ورکوي چې په روان وخت کې څه کول پکار دي.
مونږ دا نه وایو چې دا کمیشن به هغه وکړي او دا به وکړي، خو په دې کې مونږ د فهرست سره سره د رښتیا جایزه هم اخلو. د بېلابېلو شعبو سره تعلق لرونکي کسان چې د لادرکه کسانو یا د هغو له سیمو سره یې تړاو لري هغه پکې شاملوو، او دا به هم معلوموو چې ځینوار څوک دي. یو جامع بشپړ معلوم کړل شوی تفصیل به وړاندې کوو چې دا شوي او دا کول پکار دي.
یاد کمیشن د روان کال د اپریل په میاشت کې د بلوچستان د کونکو په درخواست د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي اتر مون لا هغه وخت جوړ کړ چې کله د پاکستان له بیلابیلو پونتونونو څخه د بلوچستان د کونکو د لادرکه کېدو رپورټونه ورکول سوي وو. که څه هم د لادرکه بلوچستان د کونکو لپاره جوړ کړل سوي کمیشن په لومړیو پنځو میاشتو کې کومه خاص لاسته راوړنه نه درلوده، خو د اکتوبر پر درېمه د اسلام آباد های کورټ همر وکړ چې اخترجان منګل ته د یاد کمیشن مشري ورکړل سي. اخترجان منګل شاوخوا په یوه نیمه میاشت کې په دې لړ کې و ناستې رابللې چې د بېلابېلو پوهنتونونو مشران د قانون سیکریټري او د حکومت له لوري ټاکل سوی د بشري حقوقو سیکریټري د خپلې صفایي او د رپورټ وړاندې کولو په مخه غوښتل سوي. د لادرک بلوچستان د مندل لپاره په لومړي ځل د پاکستان حکومت په 2011 کال کې کمیشن جوړ کړی وو چې مشر یې د سپریم کورټ په خوانی قاضي جاوید اقبال کوي. د نوموړي په مشر کې اسلام آباد های کورټ ته وړاندې کړل سوی رپورټ کې لیکل سوی چې کمیشن ته تر اوسه 8,403 لادرک کسانو کې د 6,214 کسانو مقدمې اواري کړي او د 2,249 کسانو څخه لاپلټنې روانې دي.
د نېشنل ډیموکراټک موومنت ګوند او د اسلام آباد های کورټ له لوري تازه جوړ کړل سوی کمیشن غړي افراسیاب خټک ورسنوی ته په خبرو کې وویل چې د دې کمیشن ځانګړتیا به دا وي چې دوی به د هر څه پوره کولو وروسته خپل رپورټ د عدالت تر څنګ د عامو کسانو مخ ته هم وړاندې کوي.
دا رپورٹ به خپرې شي او روکی ژبه نه، تاسو به یې هم ګورئ، نړۍ به یې هم وګوري. کوم څه چې رښتیا دي هغه به د خلکو مخې ته راوړو. نتیجه یې خدای ته معلومه ده، خو موږ به رپورټ د عدالت ستاسو او د خپلو هغو ملګرو چې په پارلمان کې او یا له پارلمانه د باندې دي د هغو مخې ته شو.
له اسلام آباد څخه راغلي د کمیشن غړو ته د لادرک بلوچانو د منډولو لپاره کارکوونکي تنظیم وایس پار بلوچ میسنګ پرسنز مشر نصرالله بلوچ وویل چې له 2018 کال څخه د نارینه وو په ګډون د میرمنو د لادرک کېدو رپورټونه هم ورکړل سوي دي. یا تنظیم د بلوچانو د لادرک کېدو او وژنې تورونه د پاکستان پر عسکري پوځي او استخباراتي ادارو ترڅنګ پر سی ټی ډي پولیسو هم پوري کوي. بلورتا د سی ټی ډي پولیسو د بلوچستان صوبې مشر اعتزاز ګورایا د نومبر پر لومړۍ نیټه په کوټ کې په یو خبري غونډه کې د دې موضوع اړوند پوښتنې ته په جواب کې ویلي چې د روان کال کې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې ټول شپږ سوه شپږ شپېته کسان نیولي، په کوم کې چې پر 121 کسانو باندې جرمونه ثابت سوي دي. دا غب خبره چې 116 کسان پر عدالتي ضمانت دي، 185 کسان په کې اشتهاري مجرمان ثابت کړل سوي دي او ځینې د ثبوت د نشوالي له کبله خوش کړل سوي هم دي. د سپرین کورټ وکیل علي مدکورد وویل چې سپرین کورټ دې د لادرکه کسانو په قضیو کې شکیل امنیتي او استخباراتي ادارې وپوښتي.
د یو ذمهوار وکیل په حیث له سپریم کورټ نه غوښتنه کوم چې په بلوچستان کې چې تر ننه پورې هر څه شوي په دې اړه دې له ټولو امنیتي او استخباراتي ځواکونو پوښتنه وکړي او د کمیشن له لورې چې سپریم کورټ ته کوم وړاندیز ورکړل شي هغه دې په خپله ایجنډا کې شامل کړي او ورباندې دې راپور وړاندې کړي.
د پاکستان پر امنیتي او استخباراتي ځواکونو باندې تر دې وړاندې هم د لادرک کسانو په اړه تورونه د لادرک بلوچانو د منډولو لپاره کارکوونکي تنظیم پوري کړي. د 2018 کال د فروری پر 23مه په اسلام آباد کې له رسنۍ سره په خبرو کې د پاکستان پوز د عامه اړیکو څانګې مشر میجر جنرال بابر افتخار له رسنۍ سره په خبرو کې ویلی وو چې د ورکو کسانو مسلې حل کېدو ته نږدې سوي. بلورتا د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاکار میرزا لانګو د نومبر پر 8مه په خبري غونډه کې ویلی وو چې په لادرکه کسانو کې ځینو د ریاست پر ضد د وسلو اخیستلو وروسته غرونه تختلي او ځینې بیا ګاونډو هیوادونو ته تښتېدلي دي. د اسلام آباد های کورټ په حکم د اوسنۍ جوړ کړل سوي کمیشن مشر اخترجان منګل وای چې د لادرکو ټولو بلوچانو معلومات په لاره غونډولو پس یاد کمیشن د روان کال د دسمبر په پیل کې های کورټ ته وړاندې کوي. یاد دیوی چې د لادرکو بلوچانو د منډولو لپاره کارکوونکي تنظیم له 2009 کال څخه احتجاجونه پیل کړي، له کوټې تر کراچي او له غزه تر اسلام آباد پورې پر پښو لاریون هم کړی دی او دا وخت د کوټ پرس کلب تر څنګ په احتجاجي کیمپ کې ناستي او له حکومته د خپلو لادرکو بلوچانو د خوش کولو غوښتنه کوي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نه ریال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا پام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کولې
یو اور یو کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد ار لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانه لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د څړواله خلک انتي پورته کړي وي، کلاشن کوف غاړه تا چولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په دینمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10:00 اوریدای شئ.
ا
اردن کو مشال لڑیو تھا سید خوس پا مساخیل ولسوالی کی دا دو کورنے و ترمند شپیت کلنا دخمنی دا قومی مشرانو پا مزگری تو پا دوستی بدل شوا. د افغانستان او پاکستان پختون میشتو سیمو کې له پیړۍ راهیسی د خلکو خیلونو او قومونو ترمنځ د ځمکو دشتو او غرونو پر سر دښمنۍ رامنځته کیږي چې خیلو لورو ته د مرګ جوب لامل ګرځي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې
په یاد یو د دښمنۍ کې د دواړو لورو څو کسانو ته مرګ جوب لا وختي و. د وژل شوی کس وراره وارثه سورت خان مشال راډیو ته وویل دوی د مشرانو او عالمانو خبره ومنله او خپل مقابل جانب ته د زړه له کومې بخښنه وکړه.
دغه مملې کان یو پنځو شپته کوله و وو سی بیا دا ټول عالمانو سپنګیر کومنه میک ار څو ته ماپ کړه میته ورسه ده ته ماپ کړه بخښلا یې نه لول پچی ان شاء الله دا کې به یو واکسانه وي ازلا بخښنه متکړه.
د دښمنۍ د بل لوري غړی شیرزمان وایي دوی د دښمنۍ په تیرو شپېتو کلونو کې ډېرې سختۍ تیرې کړي او ژوند له ستونزو او کړاوونو ډاک وو.
په دا شپېتو کلو کې چې کومه لانجه د مونږ او دوی ترمنځ پېښه شوې وه مونږ کومه ښه ورځ ونه لیده او په دغه کې اوس دغه دی دا اخیری ورځ شوه. نو مونږ ډېر خوشحال یو، ډېره مننه د رسنیو نه هم ډېره مننه کوو د ټولو راغلو مشرانو کشرانو چې د مونږ په حق کې کومې دی هڅې وکړې کوششونه وکړل ډیره ډیره مننه کوو.
قومي مشران وایي کچيري منځګړي او مسلحین په معاملو کې طرف ونه کی او د دواړو لورو خیرخواهي مقصد وګرځي په هڅو یې هر بدی ختمي دلای شي. یو تن سلاکون کې حاجی زرورک وایي
کمه مشرون د کړای شي چې صدقات سره و درګي پیسې د ماخوري صدقات سره و درګي چې دونه د ماکی دا ټول کورنه انشاء الله کیږي علما چې ورسمر ګل شي مشرون ورسمر ګل شي دا خبره به ټول انشاء الله اوس دا ته دوه مکی په منګالو کې انشاءالله چې دا پنځه درس وګا پنځه درس بدای نور متیل دي چې دا ته دوه کې خوښه باید چې مقدار په تار په وکوب دالیا.
چارواکی وایي کچیر خلک په خپلو کې سخت مشکل ونه لري نو دوی هم آرام وي، خو کداوی او لانجوي د حکومت وخت د آبادۍ پر ځای لانجو ته پر رسیدو تیریږي. د قلندر ولسوال حاجی محمد امین حقانی وویل دوی د قومي مشرانو او دلي عالمانو سره په ګډه په یاد سیمه کې د دا ډول ټولو قضیو د حل او فصل په لټه کې دي.
کچیر کې دا جوړ اورېږي هم تا جوړ اورېږي کدا روغ اورېږي نه دي مونږ د فرات نه غوډ نقصانات دي مونږ کوشش دا چې د خلکو څومره مشکلات مونږ کوشش وکړو چې حال کو وزیت زنر سور سوالې مدي پر خپل مسوک دي نه.
د افغانستان او پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې لپیړه یو راهیسي د قومونو خیلونو او خلکو ترمنځ د زمکو غرونو دښتو او سرزایونو پر سر وسلوالې نښتې او دښمنۍ رامنځته کیږي چې د یو شمېر خلکو د مرګ ژوبلې کړاو بیزایه کیدو او محتاجه و لامل گرزی.
پا نره سیمه او پاکستان که چرا واندی؟ دو رزی تودی خبری کمی دی او روان چاری چوایی ده دی هر صد اوریدو لپارا لمشاد رادیو سر وسی ز شانواز ترگزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
د پښتو ژبې وتلې نابینا شاعر حاجی شفیق العالم مزوریار د نومبر پر شپاړه سمه د څلور شپېته کلونو په عمر کې مړ شو. نوموړی له تیرو دوو کلونو څخه د ساه لنډۍ په ناروغۍ اخته و. مزوریار پر شپاړسم نومبر په کوټه کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي د ژوند او کار پاړه د سمد شبنم دارا پور اورو.
شپس و سبا ملاقات و نسو لیار سره زړه می لوبیږي همیشه لسره هنګار سره ګل مشکوي ګوتی می ډکی لازغوی سولې څشتنه څل دی پیدا کړو ګل خار سره چې د دوژخ تو دولمبو و سپدې دنیا کې څوک به عیسی کړی په ماشر لمازوریار سره د دې شر څښتن اجي شفیق العالم مازوریار ل دې نړۍ څخه د تلپاره وکوچدی. نوموړی ل تیر دوه کلونو څخه د سالنډۍ په ناروغۍ اخته وو او ل تیر څو می څخه د کوټې استوګن کور کې بستر پروت وو. شفیق العالم مازوریار د 1955 میلادي کال د فروری پر دویمه د کندهار سپین بولدک د کدنی کسمه د سیمه کې زو کړی وو چې بیا کورنۍ چمن ته راکډه سوی وو او پاتې ژوند یې هم دلته او په کوټه کې تیر کړ.
پر ټولنیزو رسنیو یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو د نوموړي پر مړینه غمراځي څرګنده کړې ده. د کوټ پونتون کې د ژبو او ادبیاتو څانګې مشر ډاکټر نصیب الله سیماب د مازوري ارمړینه د پښتو ادب لپاره یو زیان بللی.
چې د ده نعم البدل به شاید چې بیا راسي دا هغه وجوهات دي. موږ خو دلته ډېر سترګور شاعران لرو چې قلم ورسره دی، سترګې ورسره دی او احساس ورسره دی. مازوري صاحب داسې شاعر و چې هغه سره سترګې نه وي ورسره، خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وي، چې له ده څخه کوم ځوانانو ګټه اخیستله چې په داسې حال کې چې سترګې نه لري بیا هم د پښتو دپاره کار کوي، خدمت کوي، لیکي او د ژوند عکاسي داسې کوي لکه یو روخ سړی چې په سترګو باندې ویني. نو زه ولې داسې نسوای کولی؟ دا هغه نقصان دی چې دا به کله هم پوره نه سي.
لیکوال او شاعر ډاکټر عبدالروف رفیقي مشال لیډو ته د مازوریا د ژوند او ادبي خدمات په اړه وویل.
شفیق العالم مازوریا د ده یو شمیر ادبی خدمتونه و پرته له دې چې د یو باهمت انسانو د خپل ژوند، خپل روزګار، خپل نوکری باقاعده د یو نرمل انسان رنګه د خپل تقاعد ته پوری ماموریت وکړي او له هغه پس بیا د په اولسي چارو کې هم ډېر فعال تکړه کس و او د جانداري هم ډېرې ضروري کولې او داسې د ننګ او د سیالۍ ډګر همیشه د تود ساتلی و.
ځوان شاعر عادل اڅکزي مشال لیډو ته وویل چې نوموړي په تاتمول شعري ټولګه کې ډېر سیمیز تورې خوندي کړي چې ادبپوهان هر وخت کار ځینې اخیستلی سي.
په تاتمول نومې شعري ټولګه کې لهجه سیمه ییزه ده، ډېر داسې لفظونه او ډېر داسې ټکي تاتمول په خپله غېږ کې نغښتي دي چې هغه په آینده وختونو کې او په اوسني وخت کې هم خلک یا د ادب څېړونکي ډېر کار ځنې اخیستلی سي چې هغه داسې سیمه ییز غرني او کلیوال الفاظ په خپله غېږ کې لري چې د اوس دور نو ځوانانو ته به نوي وي یا به یې اورېدلې نه وي.
شفیق العالم مازوریار د شاعري پیل په شپږ کلنۍ کې کړی و چې درې شعري ټولګې تاتمول، سکاسه، شونډې پاڼې، زړه د کاڼې چاپ دي، خو له تېرو لسو کلونو شاعري یې ناچاپاته ده. نوموړی په درې کلنۍ کې د سترګو د دید څخه بې برخې شوی و، خو د ژوند تر وروستیو کلونو پورې تر لیر لیر ځایونو پورې هرې ادبي خپرونې ته ځان رساوي. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا سر سیراز ظهیریم او هر ورځ تاسو له اسلام آباد په روانو چارو راپورونه او مرکه برابر وم. مشال رادیو په میډیم ویوز 1420 او د انټرنیټ لاره په مشال رادیو .com باندې هم اوریدلی شئ. بدرګه موکړی
مشال لډیو ته وګرځې د نور ځین هڅه ته خبرونه ورسېږي. شی بوته رسېدلې یو زمين ټکم شپږ بجې شي له شاهین بنيري ورستی لن خبرونه.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د خیبر پښتونخوا نرسانو د خپل غوښتنو په حق کې پرون د خیبر پښتونخوا اسمبلې مخې ته احتجاج کړی دی. دوی وایي چې د هسپتال انتظامی ورته د صحت کارډ او آی سی یو الاونسونه نه ورکوي او د هاسټل خرڅونه ورباندې ډیر شوي دي. بلخوا د لیډرینګ روغتون انتظامیه وایي چې د نرسانو جایزې غوښتنې منلې دي او د نورو د هواري لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. له پاړچنار څخه شاوخوا 15 کاله مخکې له فرقې ځنخطو بې کورشو کورنیو په پیښور کې احتجاج کړی دی. دا کورنۍ چې هر کال د نومبر په 14 د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کوي پرون بیا د پیښور پریس کلب مخې ته راټولې شوې وې. دوی وایي چې له حکومت تر ټولو غټه غوښتنه دا ده چې دوی دې په درنښت سره خپلو کورونو ته ستانه کړل شي. د بلوچستان وزیر الله وایي حکومت ژمن دی چې د ورکو بلوڅانو ستونزه په ترجیحي بنیاد هواره کړي. د پاکستان سرکاري خبري اجانس اي پي پي لیکلي چې عبدالقدس بدنجو پرون د ورکو بلوڅانو کمیشن له مشر اختر جان منګل او نورو غړو سره د لیدنې پر وخت وویل چې د دې ستونزې په هوارولو کې به له کمیشن سره پوره مرسته کوي. په کابل کې نن یو ملا امام او یو بل کس په وسلوال برید کې وژل شوی دی. د کابل امنیه قوماندانې بیان خالد زدران نن ازادي ریډیو ته وویل چې نامعلومو وسلوالو د کابل ښار په یو جماعت کې په ملا قاری نجیب الله عزیزي ډزې کړې دي او هغه یې وژلې دی. پر دغه مهال یو بل مونځ کوونکی هم وژل شوی دی. زدران وایي چې د پیښې په اړه پلټنې کوي او مجرمین به د قانون منګولو ته وسپاري. او په ایران کې د عدالت لخوا درې نور مظاهره چانو ته د مرګ پر سزا اورولو سربیره احتجاجي مظاهرو په دویم ورځ هم دوام وکړ. په عین حال کې دکاندارانو او سوداګرو هم د کار بندیز اعلان کړی دی.
اردن کو ہمدے سرا د مشال ریو دنر زینا ستا خبرونی پائی فرسی گی سوا سہر پورا پنہ بجبا یواری پیاز مک پرونی پھیلی گی کو پر ہمدی چپوتا سے د ڈیو ریڈیو پرونی اور دیشی ہمدے سرا خپل کوربا اسرا اللہ محمد د مشال کو ٹیم تا اجازہ ورکری دا اللہ پامان خواختونہ.